وخت افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره ښایي د زیاتو امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د مخدره موادو سلګونه قاچاقبران نیولي چې پکې څو تنه جنرالان هم شامل دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړی خبرونه لرو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې ایران په روانه اونۍ کې د خلیج په هغه ساحه کې درې توغندي وازمول چیرې چې د لویدیز درې کښتۍ د تیرېدو په حال کې وې. ټاکل شوی ده د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د ټلیفون له لارې د اوکراین او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سرټکی اورای. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې لسګونه غړي وژل شوي. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان پر ردولو انتقاد کوي. او د لغمان پلیشنګ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې په برید کې درې وسلوال طالبان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې 18 وسله والې وژلې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش تر ډیره د ننګرهار پر چپرهار او اچین ولسوالیو کې فعالیتونه لري. ښاغلی رادمنش وویل چې له دې ډلې سره بهرني جنګیالي هم مرسته کوي.
داعشیان اکثرا په جلال آباد کې دي. مونږ د خپل عملیاتو په لار کې 18 نفره تر اوسه مونږ د منځ وړې او 4 نفره نور زخمی شوی دی.
داعش د ننګرهار ولایت په ځینو برخو کې پراخ فعالیت لري چې د دې ولایت اوسیدونکي او په ولسی جرګې کې د ننګرهار وکیلانو هم له دې عمله اندېښنه څرګنده کړې. د لغمان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په یو بې پیلوټ برید کې د یو قومندان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په خاطر ورځ ناوخته په لیشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. نوموړي وویل چې په دې برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال کې د مخدره موادو په جنایي قضیو کې زیاتوالی ترسره کیږي. د دې ادارې ویان خالد موحد نن د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه نږدې 1400 قضیې ثبت شوې دي. مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز مسؤلان وایي چې سږ کال د مخدره موادو کشفي ځواکونه د مخدره موادو د قاچاقلونکو د پیژندلو او نیولو په برخه کې پراخ فعالیتونه ترسره کړي. او د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان پر ردولو انتقاد کوي او وایي اړتیا ده چې په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو د لرې کولو لپاره یو بهتره طرحه وړاندې شي. د دې ټولنې رئیس عزیز رفیع نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د انتخاباتي سیستم اصلاح به د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ډاډمن کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
ایران په روانه اونۍ کې د خلیج په هغې ساحې کې درې توغندي وازمایل چیرې چې د لویدیځ درې کښتۍ د تیرېدو په حال کې وې. د امریکا د پوځ یوه ویان د تهران دا کار یو لوی پارونکی عمل بللی دی. دا توغندي په خلیج کې د امریکا یوې الوتکو وړونکې جنګي کښتۍ ته نږدې لګېدلې دي. د امریکا د سمندري ځواک یوه افسر وویل د دوی کښتۍ ته یوازې 30 مخکې له دې چې په سیمه کې ایراني راکټونه وویشتل سي خبر ورکړل سوی و. د امریکا پوځ د ایران د سمندري ځواکونو دا عمل غیر مسلکی او خطرناک بللی دی. ټاکل سوی د اوکرين، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د ټلیفون لاري د اوکرين او روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د اوکرين ولسمشر پیټرو پروشینکو او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون پر دې بحث وکړی و چې تر نننې یو ټلیفوني خبرو د مخه خپل دریدونه سره همغږي کړي او د سولې د غټړون پر عمل کېدو بحث وکړي چې د روان کال په فبروري کې د بیلاروس په پلازمینه منسک کې ووسو. د پروشینکو دفتر وایي روسي پلاو بیلتون غوښتونکو په پراخه کچه د غټړون څخه سرغړونه کړې ده او همې د دوی په خبره په دونباس سیمه کې شخړو ته لمن وهلي چې د سولې د غبیرې له خطر سره مخامخ کړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پر دواړو لورو رغ کړی چې د کرسمس اختر او نوې کال په شپو ورځو کې د غوربان مراد کړي. د امریکا د ولسمشری انتخاباتو ته د دیموکراتانو کاندیدا هیلری کلینټن وایي د عراق د یزیدی او نورو مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د داعش تاوتریخوالی ډلیزه وژنه ده. میرمن کلینټن په نیو همشایر ښار کې یوې غونډې ته وویل چې اوس یقینه ده چې کافي شواهد شته چې د مذهبي اقلیتونو پر ضد د داعش اعمال قتل عام وګڼل سي. هیلری کلینټن ویلي داعش د مسیحي او نورو اقلیتونو د منځړلو او د هغوی د بربادولو اعمال ترسره کوي. داعش په روان میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د یزیدی، مسیحی او نور اقلیتونو زیات شمیر کسان وژل او ګڼ شمیر نور بې ځای کړل. خو د امریکا حکومت لا په دې غور کوي چې د داعش لخوا وژنې ډله ییز وژنه یا قتل عام وګڼي او کنه. د عراق صدر اعظم خپل خلکو ته ډاډ ورکړی چې د هغې و ټولې سیمې به د اسلامي دولت ډلې څخه آزادوي. حیدر علي بادی چې د سیشن به پر ورځې د رمادي ښار تر بیرته نیولو وروسته هغه ښار ته سفر وکړ. له امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته خبرې اعلان ته ویل چې عراقي ځواکونه به ډیر ژر په ټول هیواد کې خپل بیرغونه پورته کړي. دی وایي
رحیم نهنه جميع العراقيين على هذا الانتصار الباهر وان شاء الله احنا ورا الدواعش.
د وی موږ ټول عراقي وګړو ته مبارکي وایو که خدای غوښتي وي موږ به د داعش تمات ورکو او لای و گاونډي خطر بل گاونډي پوري به ورپسې ورځو. موږ به د بیرغ پورته کوو او د خاور به د داعش له ورستي خړې هم خلاصو. موږ د نینوا او موصل خلکو ته وایو چې تاسو بل داعش څخه آزاد وو او هغه ډول چې پرمادي کې ماته وخړه حالت په هم داعش ماته وخړي. دوی وایي چې پرمادي کې به جنگیږي خو وس د ویره احساس لري او نه جنگېدل د داعش خړې او تشتدل او هم ډیره ووجل سو. د اسلامي دولت ډلې د مې په میاشت کې د انبار ولایت مرکز رمادي نیولې و چې د عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره یو لوی گزار ګڼل کېده. خو دغه ښار بیرته له داعش وسلوالو نیول سوی او د دوشنبه په ورځ د رمادي ښار په دولتي ودانیو د عراق بیرغونه پورته سو. او یو برتانوی جوړه په لندن کې د تروریستي برید ترسره کولو په پلان تورن اسو. ویل کېږي دوی نیت لوت په 2015 کال کې په لندن کې پر یو ترانسپورټي سیستم د برید لسمه کلیزې په مناسبت نوې حمله وکړه. 25 کلن محمد رحمان او میرمنې 24 کلن سنا احمد خان د لندن په مرکزی محکمه کې مجرم وګڼل سو. سرنوال وایي رحمان د یو داسې بم په جوړولو بوختو چې کولای سو درانه تلفات واړوي. د زیاتوي دغه بم بشپړې دوته یوازې څو ورځې پاتې وي. د چارواکو په خبره د رحمان میرمنې له ای بی سایت څخه د کیمیاوي موادو پرانیولو سره خپل خاوند سره په مالی برخه کې مرسته کړې ده. په 2015 کال کې څلور تنو برتانیې وګړو د څلورو بمونو په الوزولو سره په لندن کې 25 تنه ملکیان وژل او سلګونه نور ټپیان سو. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي د خبرونه بیا هم ولولي د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانی خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیتي روان وضعیت په پام سره ښایي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د زیاتو امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د افغانستان د نشه موادو پر ضد عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د مخدره موادو سلګونه قاچاقبران نیولي چې پکې څو تنه جنرالان هم شامل دي. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع پر ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردولو په خاطر انتقاد کوي.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان انتظار دارد از پارلمان افغانستان که وقتی این بستر را رد میکنند طرح بهتر برای مشروعیت نظام سیاسی آینده از دید پارلمان چیست؟
په جلال آباد کې هم په سلګونو ځوانانو تیر ماښام د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا په ډولونو او اترونو ولمانځله. د دی خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د اونیزو لړیو د خزو او اساسي بشري حقوقو دوه نوی لړۍ درته خبرو. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان خیل وسلوالو طالبانو سره په روانه جګړه کې د اضافي امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. جنرال جان کمپل امریکایي ورځپاڼې یو ایس ټوډی سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د اضافي ځواکونو د غوښتنې پر امکان په داسې حال کې خبرې کوي چې د راپورونو په اساس په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د روان کال په وروستیو شپږو میاشتو کې خراب شوی دی. راپورونه وایي چې د 2015 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې په چاودنو او وسلوالو حملو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو تلفات هم زیات شوی دی. د فرانسوی خبری آژانس د جنرال کمپل د خبرو جزئیات خبر کړي. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د 2014 میلادي کال تر پایه به لږ تر لږه 9800 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وي. کمبل د امریکا خبرونې یو اس ای ټوډی ته ویلي چې د ولسمشر اوباما له ادارې به غوښتنه وکړي چې د امکان تر حد زیات عسکر تر څو چې ممکن وي په افغانستان کې وساتي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال ویلي چې شاید د اوباما له ادارې د زیاتو عسکرو غوښتنه وکړي. کمبل ویلي که موږ ډاډ نه لرو چې د روزنې مشورې او مرستې دغه ماموریت او له تروریزم سره مبارزه پر مخ بوزونو دا زموږ مسؤلیت دی چې خپلو رهبرانو ته خبر ورکړو چې کومې اړتیاوې لرو، حتی که د زیات پرسونل یا وګړو خبروي. په افغانستان کې د امریکا د 9800 ځواکونو شمیر به 2010 میلادي کال 15500 ته راټیټ شي. جنرال کمپل ویلي غواړي څومره زیات عسکر چې امکان لري او تر کومې مودې چې ممکنه وي په افغانستان کې وساتي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځي ماموریت تیر کال په دسمبر کې د روزنې پر ماموریت بدل شو او په جګړه کې له مخامخ ګډون یې رول د افغان ځواکونو روزنې او مشورې ته بدل شو. د تیر کال دسمبر رئیس په افغانستان کې د جګړې مشري افغانان کوي. امریکایي او ناتو ځواکونه مشورې ورکوي، د روزنې په ماموریت کې ګډون لري او په عملیاتو کې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کمبل یو اس ای ټوډی ورځپاڼې ته ویلي چې په نږدې وخت کې به واشنگټن ته ځي څو د خپلو وړاندیزونو په اړه پوځي قومندانانو او چارواکو ته معلومات ورکړي. کمبل منلی چې یو شمېر وړاندیزونه شایي ډیرونه منل سي خو ځینې به یې تایید هم شي. د ویلي په افغانستان کې د قومندان په توګه زما مسؤلیت دی چې په دوامدار ډول وضعیت وڅارم او ارزیابي کړم. هر وار چې ولسمشر اوباما ته ورغلی یم او څه غوښتنه مې کړي منل سوې ده.
و امریکا چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل خید افغانستان روان امنیتي وضعیت په پام سره د زیاتو امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. نو موري په داسې حال کې د غوښتنه کوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې ډیر خراب شوی دی. او اوس هم د کابل چاپی ورځپاڼو او خبرونو ته انکتنه کوي. اجمل تورمان د ځینو ورځپاڼو او خبرونو پاڼې اړولي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د افغان ولسمشر لخوا د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د وخت د معلومولو په اړه مطالب خپاره کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان له مخې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راروان لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ ترسره شي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر د انتخاباتو د دقیقې نیټې اعلان د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صلاحیت ګڼلې ده. خو د مطلب د لیکونکو په وینا د سیاسي چارو افغان کارپوهان باوري نه دي چې دغه ټاکنې د راتلونکي کال هم تر سره شي. په مطلب کې دغه کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د افغان حکومت امکاناتو او د ملي وحدت د حکومت د مشرانو نیتونو ته په پام سره به یاد انتخابات راتلونکي یو بل کال پورې هم تر سره نشي. سرخط پلواک ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر غنی په بیلابیلو ولایتونو کې له خلکو سره تر سلام مشورو وروسته پریکړه کړې چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو تر انتخاباتو پورې به د ملي شورا دواړه مجلسونه خپل کار ته دوام ورکوي. سرخط دا هم لیکلي چې ولسمشر غنی په یاد موده کې د انتخاباتو لپاره د حکومت د تیاری ډاډ ورکړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په خپل وخت تر سره نشول خو حکومت ورته ژمن دی او هڅه کوي چې راتلونکي کال تر سره شي. خو د هیواد د سر مقاله لیکونکو په وینا په انتخاباتو کې شفافیت د ولس او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو غړي ورته پام او د ولس د امانت ته درناوی وکړي. د سرمقاله لیکونکو په اند د انتخاباتو له بهیر څخه د ولس مدني ټولنو او نړیوال ټولنو د څار موضوع هم ډیره مهمه او اړینه ده.
کابل چاپ ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واورېدل چې د انتخاباتو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د پرونی اعلان باندې ډیر تمرکز کړی و. افغان ولسمشر پرونی اعلان وکړ چې دغه انتخابات به د نوي لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ ترسره شي. پرونی ولسمشر په ار کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له غړو او د غرض د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د ټاکلو لپاره د غوروي کمیټې له غړو سره غونډه وکړه او دغه اعلان یې امپرون وکړ. افغان ولسمشر دغه اعلان په داسې حال کې کوي چې له بلې خوا ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنی فرمان رد کړی دی. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسي جرګې پر دې اقدام انتقاد کوي او وایي چې کچېرې دوی داسې فرمانونه ردوي نو باید د انتخاباتي اصلاحاتو د سیستم د اصلاحاتو لپاره یو بدیل ولري. د دې مجتمع رئیس عزیز رفیع نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې ولسي جرګه اوس باید د سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپل طرحه وړاندې کړي. خو ولسي جرګه بیا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د اساسي قانون خلاف و نو ځکه رد کړ. تفصیل د قسم سلمان په راپور کې
که لیوی خود حکومت لوري د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره اقدامات کیږي، بل لورته د انتخابات پاړه د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر د تقنيني فرمان را دیدل دغه بهیر پوړاندې خند بلل کیږي. د افغانستان د مدني ټولنو د مشتمه غړو د دغه ټکی په څرګندولو سره د چهارشنبه پر ورځ په خبري غونډه کې پر ولسي جرګې له دې عمل انتقاد وکړ چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د ولسمشر تقنيني فرمان رد کړ. د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع دغه غونډې ته د وینا پر مهال پر ولسي جرګې ټینګار وکړ چې د سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپله طرحه وړاندې کړي.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان
د افغانستان د مدني ټولنو بنسټونه له پارلمان څخه تم لري. کله چې دا بستر ردوي نو د پارلمان له نظره د راتلونکي سیاسي نظام د مشروعیت ښه طرحه کومه ده. که پارلمان ونه څه کړای د ابتکار وړاندې کړي نو هیڅ ډول مشروعیت ځانته هم نسی ورکولای. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر د تقنيني فرمان د ردېدو په خبرګون یو اعلامیه هم خبره کړه. دغه اعلامیه په یو برخه کې راغلی چې د انتخاباتو ډاډ منول به د خلکو پراخ ګډون ته لار هوار کړي او دا کار یوازې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لارې کېږي. اعلامیه د غرض پر ولسي جرګې ټینګار کوي چې د مشروعیت د بحران یو حل لاره چې دغه جرګه هم ورسره مخامخ ده وړاندې کړي. ولسي جرګې تېره دوشنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنيني فرمان رد کړ. د کار د بیلابیلو کړیو ترمنځ دا اندېښنه راپورته کړه چې دا کار به د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د لا ځنډنې کېدو لامل وګرځي. خو ولسي جرګه بیا په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ګڼي. دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبه به پر از لازدی رو سره خبرو کې همدارس ویل چې د ملي وحدت حکومت ټول افغانانو منلای. خو په خبره ولسی جرګه یوازې د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ملاحظات لري.
موږ غواړو چې د انتخاباتو کمیسیون اته قانوني مرجع ده کبیره کې تغیرات راځي. اگر جمهور حق لري په خودات یو سیستم موجود یو موږ راځو هغه په ځای پریدو په یواز باندې نو غیر قانوني تشکیلات ایجادو. نو دا د ما په ان باندې هم د افغانستان نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي او عام په آینده کې زه ښه نتایج نه وینم.
شغل احمد زیوی د پارلمان اوسنی غړی د ولسی جرګې تر انتخابات پر مشروعیت لري او کولای سي خپل کار ته دوام ورکړي. د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن بیا په دې باور دی چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د فرمان ردېدل سیاسي انګیزه لري او د اجرایه او مقننه قوې ترمنځ اختلافات شي. شغل هوډمن وایي دا اختلافات به پر حکومتدارۍ او اصلاحاتو بې اغېزې نه وي.
دا ورځ پروندې انتخاباتي پروسې د پیاوړتیا لپاره د مدني ټولنو د مدني بنسټونو شبکې یا اکسین هم پر ولسي جرګې په همدې خاطر انتقاد وکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تقنيني فرمان رد کړی او دا د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره یو ګزار دی. د دې شبکې غړو پرون په کابل کې یو خبري غونډه جوړه کړې وه او په غونډه کې د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د فرمانونو ردول ناسم کار وګڼه خو له مشرانو جرګې وغوښتل چې په دې اړه له دقته کار واخلي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟ وی کتای آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و منی پر میکی دخلوی جرگت وکیل هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشیدن.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ.
د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام هر پنجشنبه خپریږي. د پروګرام مهیروي د افغانستان د نشه موادو په ضد د عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او دغه راز د مخدره موادو په قاچاق کې د ښکېلو کسانو د نیولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې. د مرکز مسؤولینو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دې موده کې د مخدره موادو سلګونه قاچاق بران نیولی، لسګونه ټنه مخدره مواد هم کشف او ضبط شوي دي. په نیول شوو قاچاقبرانو کې د دې مرکز په وینا څو تنه جنرالان هم شامل دي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم تل داسې انتقادونه موجود دي چې افغان حکومت د مخدره موادو د سترو قاچاقونکو په نیولو کې پاتې راغلی، خو د نشه یي موادو په ضد عدلي او قضایي مرکز وایي چې امنیتي او کشفي ارګانونو په تیرو نهو میاشتو کې د مخدره موادو د قاچاق په تور 598 تنه نیولي دي چې یو شمیر جنرالان هم پکې شامل دي. د دې مرکز ویان احمد خالد موحد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې و درستنه د عامه خدماتو کارکوونکي، دیارلس ښځې او دوه بهرني اتباع شامل دي.
د جریان نو مې گذشته به طور مجموعي
د تیرو نه همیاشتو په جریان کې په ټولې زتوګه د هواد لا بیلابیل برخو څخه 598 تنه له 410 جرمي قضیو سره عدلي او قضایي مرکز ته انتقال شوي چې د مخدره مواد او مسکراتو پر ضد قانون په رڼا کې دوسیه تړل سوی. په دغه کسانو کې ودرشتنه د عامه خدماتو کارکونکو، دیارلس شرزي او دوه بهرني اتباع شامل دي.
ښاغلی موحد زیاته کړه چې له دې جملې څخه د 415 جرمي دوسیو ته رسیدګي شوي او 590 تنه په بیلابیلو جزاو محکوم سوي دي. د دې په وینا چې په نیول شویو کسانو کې هوونکي د دولت کارکونکو او جنرالان شامل دي، خو ښاغلی موحد په دې اړه د چانو موانخص او نه هم څرګنده کړه چې په نیول شویو کسانو کې د لوړې درجې قاچاقونکو شامل دي او کنه. د نشه یي موادو په ضد عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې امنیتي او کشفي ارګانونو 4.5 تنه هیروین، 19 کیلوګرامه مورفین، 4.5 تنه تاریاک، 1.5 تنه چارس، 2.5 تنه کیمیاوي مواد، 3.4 لیتره تیزاب او 10,000 لیتره الکولي مشروبات کشف او له منځه وړي دي. د دې مرکز چارواکي وایي چې په یاد موده کې لسګونه بیلابیلې وسلې، مرمۍ، ټلیفونونه او 250 ارادي وسایل هم نیولي دي. خالد موحد زیاتوي چې تیر کال په همدې موده کې د مخدره موادو 490 تنه قاچاقونکي نیول شوي وو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د نشه یي موادو په ضد عدلي او قضایي مرکز او په دې برخه کې د اړوندو ارګانونو لاسته راوړنې د اهمیت وړ نه بولي. د دې جرګې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د کمیسیون غړی پیربخش ګردیوال وایي د مخدره موادو د سترو قاچاقونکو د نیولو په برخه کې د حکومت هڅې ناکامې دي.
په دې کې شک نشته ده چې یو څو واړه واړه قاچاقبر به نیولې، خو چې کوم غټ قاچاقبر دي هغوی د چارواکو لخوا خوشې کېږي او ځي خارج ملکونو کې بېغمه خپلې مزې کوي او چېرته ده د نئی زوی او چېرته د اینګر زوی او چېرته د ترکان زوی یو غریب سړی اخلي په پیسو باندې او هغه په مابس کې د دې په ځای باندې اچوي. که تاسې ثبوتونه غواړئ راشه کمیسیون ته راشه زموږ کمیسیون ته چې موږ یې درته مثالونه درکړو، بېلګې درته درکړو، اسناد یې درته درکړو، دا ټول شیان یې درته درکړو.
ښاغلی ګردیوال سپارښتنه کوي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق نړیواله ریښه لري چې باید له دې پدیدې سره په نړیواله کچه د سیمې او نړۍ هیوادونه کلکه او جدي مبارزه وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلای شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. افغانستان په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې په دې ربیع د کرکټ او د فوټبال په برخه کې ستری بریاوې ترلاسه کړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا په سیالیو کې د هم پرون یوه لوبه وګټله او نیمه پای لوبو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم پرون زیمبابوې ته ماته ورکړه. افغانان ډیر خوشحاله دي چې د افغانستان د ملي ټیمونو دغه پرلپسې بریاوې به د دې سبب وګرځي چې د ملي وحدت د ټینګېدو لپاره د خلکو احساسات راوپاروي. دغه راز د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د دغو ټیمونو بریاوې هم په یو لړ مراسمو سره ولمانځل شوې. ان جلال آباد هم پرون د همدغسې یوې لمانځنې ډګر و. په جلال آباد کې د پښتونستان واټ کې پرون ماښام ناوخته په سلګونو ځوانان راټول شوي وو او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بریاوې په ډولونو او اتڼونو سره ولمانځله. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شاه محمود شینوارې هم ورغلی و.
د ملي نغمو ډول او سرنی د غوازونه د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د کرکټ د اتلې لوبډلې په بدرګه غږیږي. د سه شمې په ماښام په دې واټ کې په سلګونو ځوانان راټول شوي او په ژوندۍ بڼه له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ سیالي ننداره کوي. د افغان لوبغاړو په هر شاټ او وکټ اخیستلو سره ځوانان په احساساتو راځي او په چکچکو اتڼونو او نڅاو خپل لوبډله تشویقوي. د دې لوبې د خبرولو پر مهال ننداره چانو ته د سولې او امن پیغامونه ورکول کیږي.
چې په سلګونه تر ننګرهاریان ځوانان د شنوار د بیلابیل ولسوالۍ څخه راغلي دي او د جلال آباد په دې ښکلي او تاریخي ښار کې سره راټول شوي او د کرکټ لوبې ننداره کوي او دا د زمنګ دغه دننه دغه ماښام چې موږ اوتای سره راټول شوي یو په دې نن ماښام کې او مسخوتن دی ګوره فقط د پخاتر چې ننګرهار همیشه د پاره د سولې امن خار پات شوه دې او د ننګرهار وړ او زوړ او سپینګیره کاخزه د کنر ده د سولې تیګی دي او د سولې خیسته پیغام لري او په دې هیله چې من په ډیر لند وخت د خیره یو څوکاله پر مختلله او خپل ولال افغانستان ولرو.
د ځوانانو دغه ګرمو احساساتو د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دې ته اړ کړل چې راشه د ځوانانو په څنګ کې د خپل ملي لوبډلې بریا په شریک ونماندي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم د کرکټ بریا په مناسبت په جوړ شوی جشن کې برخه واخیسته او د کرکټ مینوالو ته د دې ستري بریا مبارکي ورکړه.
تاسو ټول ته د نننۍ لوبې د ګټلو مبارکي وایم او خوشاله يم چې د ننګرهار ځوانان په ډیر شوق په ډیر مینه نن د خپل ملي ټیم په ویاړ باندې ولاړ دي او د دې شپې تر ناوخته پورې او د ډیر خوشحالي اظهار کوي. دا هغه څه دي چې په موږ کې وحدت راولي یووالی راولي او دا هغه جذبه ده چې ټول دنیا ته ښیي چې افغانان نور د سره د ویرې نه دي مقام راځي په یو غږ باندې ولاړ دي او د خپلو
د افغانستان او زیمبابوې ترمن د کرکټ دغه سیالۍ په شارجه کې و چې لومړی زیمبابوې په ټاکلو 500 اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځیدو افغانستان ته د 2350 منډو هدف وټاکه. وروسته افغان لوبغاړو په 20 اورونو کې دا هدف د شپږ لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. د افغانستان لخوا شهزاد محمدي 131 منډې جوړې کړې او د دې لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو.
په جلال آباد کې مو د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا په مناسبت جشن د محفل او د اتڼونو راپور واورید. د یوازې په جلال آباد کې نه بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د افغانستان د کرکټ او د غراز د فوټبال د ټیمونو بریاوې ولمانځل شوې.
ها
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
مسلم طاقت لکندهار لیکي د امریکایي سرتیرو ډیرې دل کوم خاص نتیجه نه لري خو تلفات به ډیر وي. د هیواد سولې او امن ته اړتیا لري چې د عسکرو په ډیروالي سره نشي کیدلی دغه هدف ترلاسه شي. جان بیا لکندهار لیکي د امریکا پاتې کیدل ستونزې لا هم ډیرې وي. نور محمد اقیار له هلمند لیکي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سترو بریا مبارکي تاسو او ټولو افغانانو ته وایي. تاسو ټول مننه چې د افغان بي سي ماته 43 شمیرې لارې موږ ته پیغامونه راستوي. موږ هم پیغامونه هرو مرو درته په پروګرامونو کې خبرو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقوقو او د غراز د خزو ځانګړي پروګرام. خو له دې مخکې بیا هم فری بظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وای په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې 18 وسلوال وژل شوی دی. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز په خبره د تیر کال پرتله روان کال کې د مخدره موادو په جنایي قضیو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان پر ردولو انتقاد کوي. وایي اړتیا ده چې په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو د لرې کولو لپاره یوه بهتره طرحه وړاندې شي. ایران په روانه اونۍ کې د خلیج په ساحه کې درې توغندي وازمایل چې د لویدیځ درې کښتۍ د تیرېدو په حال کې وي. تاکل سوی د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د ټلیفون له لارې د اوکراین او روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته د دیموکراتانو کاندیدا هیلر کلینټن وایي د عراق د یزیدي او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د داعش تاوتریخوالی ډله ییزه وژنه ده. د عراق صدر اعظم خپلو خلکو ته ډاډ ورکړی چې هغه هیواد ټولې سیمې به د اسلامي دولت ډلې څخه آزادوي. او یو برتانوي جوړه په لندن کې د تروریستي برید د ترسره کولو په پلان تورن شوه.
او اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
د سلام پر نیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي اړوند خاوري. د کندهار ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې 10% پانګونه لړ شوې ده. د کندهار ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل حق مشخاني ازادي اړوند ویل چې د دغه ولایت تولیداتي فابریکې د برښنا له نشتون سره مخ دي، چې دا کار د سبب شوی چې د فابریکو په تولیداتو او د سوداګرو په پانګونه کې لړوالی راغلی دی.
د خاصه تقریبا 10% په مجموع کې زموږ سرمایه گزاریان بندې شوي او د سکوت په حالت کې دي، ځکه چې لومړی موږ د برق یا تلویزیون ساته برق څخه برخوردار نه یو. دا زموږ برق پاور پلانټ دی. دا اوس دوه ورځې تر مخه موږ تل نه درلود، دوه ورځې ټول فابریکات بند و.
د شغلی مشکانی په خبره د دې ترڅنګ د ګاونډیو هیوادونو واردات د افغاني فابریکو تولیدات تر خپل فشار لاندې راوستي دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د روان کال تر پایه به د ګازو لکموالي سره مخ نشي. دغه وزارت بیان مسافر خوخندي ازادي راډیو ویل چې په روان کال کې به د ګازو بې 15% کنټرول او ثابت وي. نو موري زیاته کړه چې افغانستان اوس مهال په کافي اندازه د تیلو او ګازو قراردادون لري او په ذخایرو کې په کافي اندازه ګاز او تیل موجود دي. په شمال ختیځ زون کې نو نسبابه کشمشخانی ګټه اخیستنه ته وسپارل شوې. په شمال ختیځ زون کې د کرنی او مالداری ادارې مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ویل چې دا کشمشخانی د بغلان او خوندز ولایتونو په هغو سیمو کې جوړ شوې دي چې د انګورو باغونه پکې ډیر او باغوانان یې د کشمشخانو له نشټوال سر مخ دي. د شغلی ملاخیل په خبره د دا کشمشخانو په جوړولو سره به د هغو باغوانانو ستونزې هوارې شي چې د کشمشخانو له نشټون څخه سر ټکوي او د انګورو حاصلات به خرابېدل. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني او 30 پوله، یو یورو 4 اوی افغاني او 15 پوله، یو پوند 3 افغاني او 15 اوی پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او 30 پوله او زر پاکستانی کلدار 499 افغاني.
دا اقتصادي خبرونه، اقتصادي د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایت کې شته. کواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو د ویب سټ پته ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی انکم. په همدې سره نور د راپورونو د خبري دوه لپاره وخت نه لرو. دوه د ازادي رادیو اونیزي لړۍ د اونیزو لړۍ نوې برخه خبرو ته چمتو دي. مخه لدی چې د خزو پروګرام ووري په مکړې اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرام ته
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د شوزو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک میسون د کابل د سیمهیز دفتر د شوزو د حکومت د پراختیا او ملاتړ د څنګه مرستياله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی ک په دې اړه معلومات راکې چې د شوزو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول و حالت کې دی؟
په افغانستان کې خځې په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې خځې اکثرا په ټولنه کې دوام جنس تلقې کیږي او داسې احساس کیږي چې خځه صرف د کور لپاره جوړه شوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کی او ورسره د میړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې اوسېږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دي باندې راوځي او زراعتي ځکه ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کې په دغه وخت کې داسې فکر کوي چې کله چې دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید روسه له دوی نه ووسیږي چې هغه د دوی ملکیت یې غوته پاتې شي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کیږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري، یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نسب ولري او هغه نسب سلسله د دې لپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاتې کیږي، باید دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بلاخره دا واقع کیږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کیږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کیږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کیږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند لپاره وي. خو د ننني عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسی کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتاسی او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج وسی. نو دغه لپاره خځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالی او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسائل دي سبب کیږي چې خځه بل اخر په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د خځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمينه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي ځکه اوس هم په افغانستان کې د ښځو شتون لري یا د کورونې شتون لري چې هغه ډیر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري. نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورونې په اقتصاد باندې، د کورونې په ځوان باندې کله تاثیر وکړي. خځه چون دي د کورونې غړې د دې په ځوان پرې خو درې سي د خځو وضعیت په افغانستان کې ډېر په خوانه تر هوسه پورې د نور دنیا په تناسب باندې قناعت بخون کوي نه ده. خو یو اندازه کې اوس نوې تغیراتو ته متوجه سو په افغانستان کې په ورسته یو کلو کې د خځو لپاره ډېر زیات کارونه شوی دي. لږه جمله نه، مثلا د خځو لاسرسي تحصیلاتو ته
ډیره مننه. میرمن زرمتی، په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسرسي څه ډول ارزوي؟
وینو چې موږ تاسو په ټولنه کې ښځو لاسرسي اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي چې اوس زمينه د کار ته مو سي هغه خځې چې سواد لري تعلیم لري لوړ زده کړې لري خو کولای شي مسلکي کارونه وکړي په ادارو کې کارونه وکړي هغه خځې چې عرفه او فن لري دوی خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځانته زمينه د کار او د شغل مساعده کې په افغانستان کې پروسه وکړو کې مثبت تغیرات خځو د ژوند لپاره راغلي دي لغه جملې نه مثلا کولای شي وایي چې خځو نمائندګي په پارلمان کې د خځو څلورو خځو وزیرانو درلودل په اجرایي قوه کې ورسره د خځو د کارمندو خځو موجوده تقریبا تر 30% په اداراتو کې لغه جملې نه د تحصیلاتو زمينه د کار زمينه د صحت زمينه دا خېل استراولنی دي چې د خځو لپاره امکانات وجود ترغلي دي ورسره دغه نه مثلا د خځو په وړاندې د تاریخول د منې قانون جوړیدل د مخصوص سرنولېګانو جوړیدل چې خځو د تاریخول د مخنیوي لپاره د سرنولې جوړ شوی دي په محاکمو کې د خځو د قضایا او تر رسیدګي بل دا زمينه د ته مساعده سوي د خځې وکول شي چې په کله چې دوی د ستونز سره مخامخ کیږي د خو په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي یعنی زیات هغه حاکم حرف سپ د خځو په ځوان باندې زیات حکم درلود تقریبا هغه منفي او څوک له بین ځای وي هم خلک زیات د ته تمایل ښکاره کوي چې بل اخر دوی د یو انسان په صفت باندې د حقوق او یا د حقوق نشي دوی ته شریعت او قانون ورکړي دي نه هغه لاسته راوړي او دغه دی لاسته راوړل لپاره هڅه کوي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه اوري میرمن زرمتي د ورستي پښتني پټوګه تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاشه کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو د افغانستان دی وګړي او کڅناري نه وي کڅ خزي وي د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري د دې پر څه دوی امکانات لري د باندې ولرسي کینی وګرځي د خلکو سره اړیکه وساتي او دا د دې لپاره زمينه مساعده وي چې چون یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده د دوی لپاره امکانات او سہولتونه زیاتې خو په تاسو سره د خزو لپاره ځکه دا یو نوې تغیر سوي ټولنه ده په دې کې محدودیتونه موجود دي موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم ده د عرف ترڅنګ بعض ستونزې اقتصادي اجتماعي حقوقي د ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي بل اخر لدینه غټ ستونزې ولاړیږي د دې لپاره سپې ټولنه کې خځه وکولای شي خپل حق او حقوق ته لاسرسي ولري او لاس دراوړنه ولري د مو په نظر باندې سه لمړی تر هر څه لازم ده د خځې د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړو چې د عرفه او د فن او د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړو چې خپل پوهاوی کې کڅ په شرعي مسایلو کې وي څه په علمي مسایلو کې وي دوی باید د پوهاوی لپاره د خپل پوهاوی کچل وړه کې او سره د دې زمينه مساعده سي دوی ته چې حکومت د مسولیتونو واخلي چې د خځو د حق او حقوقو د حمایت او جملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي او ښه خبره ده چې او سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو دیبل نه ملاتړ وکړي حمایت وکړي او زمينه د کار مساعده کې ترڅو خځلې اقتصادي وابستګی نه چې دوی یو نارینه تلری لیغنه راوځي او وکولای شي په صفت یو انسان دی یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکي او وکولای شي خپل ځان ثابت کړي ځکه هغه استعدادونه چې د ښځو په وجود کې سته هغه دوی په هغه صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه دي رشد دي ابتکار دي کار او دي تعلیم زمينه مساعده سي نو دا ټول هغه موضوعات دي چې پیغه وخت کې وخت وکولای شي خپل توانایي نه سرګند کړي چې دوی ته زمينه مساعده سي او دا زمينه مساعده ول دي حکومتونو او دولتونو کار ده او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا موږ نیاز ضرورت مو د غوښتنو مو د شرایط باید موږ ته مساعد سي
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
نړی درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنې د خبرونې په لومړۍ برخه کې لې وې کونډې مېرمنې سره غږېدلې يم چې د سړک په سر پیرکی یا بولانی خرڅوي او خپل ورځنۍ ژوند پرې تېروي په دوهمه برخه کې له خاري ترانسپورت سره د مېرمنو په ستونزو خبرې کوو په دې برخه کې مېرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي او اړوندې ادارې په دې اړه څه وایي د خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو د پروان ولایت اوسیدونکو راهله هغه مېرمن ده چې اوس په کابل کې لخپلې وازنی لور سره ژوند کوي او هڅه یې ده چې خپلې لور ته د زده کړو زمينه برابر کړي راهله هر ورځ د سړک پر غاړه بولانی خرڅوي په لومړی وختونو کې به بولانی په کور کې پخول بیا به په بازار کې ګرځول خو یو کال مخکې ورته د پارلمان یو وکیل دی وکراچی واخیسته اوس د کابل د خوونې او روزنې په هنتون مخته ولاړوي او پیراکي خرڅوي مېرمن راهله وایي لوري یو نیم کلنه و چې میړی وفات شو لمړی د کابل په مرستون کې کار کاوه خو کله چې لدندې جواب شو نو تصمیم ونی و چې آزاد کار وکړي بیا د بولانیو کار شروع کړ
خدام یک دختارک درم باندې
یو لور لرم پښبګم ټولګي کې درس وای لور مې یو نیم کلنه و چې میړی مې وفات شو د کور ټول مسولیت زما په غاړه دی محکمې په مرستون کې کار کاوه چې لدندې جواب کړم اوس د دې د سړک لغړې پیره کې خرڅوم لامدلارې د کور کرایه او د لور د خوندې مصارف پوره کوم زه په خپل همت زیار باسم او د نارینهو په چیر خپل لور او ځان ته نفقه پیدا کوم
خدای مثل مرد پېښ میبرم
میرمن راهله چې د کور ټول چاري ور په غاړه دي زیاتوي کنور هیڅ کار هم ورته نوي د نارینهو په چیر بیل پوګک دی او ځان ته کار پیدا کوي
که به خي امي کار امدستم
نه کدا کار هم نوي د نارینهو په چیر بیل پوګک دم د ځان او لور لپاره می کار کوم کله چې کار کوم او زحمت باسم دی الله احسان دی چې ماته واسره کړی چې بل چاته احتیاج نه هغه میرمن چې گدایي کوي یا نور ناروا کارونه ته لاس اچوي باید ماغوندې همت وکړي او د ځان لپاره یو کار پیدا کړي د ورځې شپې ته یا اوبیا پیرکی پخوم درې نیم سوه د پیرکیو د لګښت لپاره تر باسم نورې پیسې په کور کې مصرفوم ډیر کوښښ کوم چې لور مې خپل زده کړې پای ته ورسوي په راتلونکي کې غواړم ډاکټره یا ښوونکی شي تلې درسونه ته هڅوم او استادان هم ډیر کوښښ سره کوي
کوشش مې کنه سر
ځینې مېرمنې د سړک په سر په کار کولو شرمېږي او دا کار ځان ته ننګړي خو مېرمن راهله وایي مېرمنې د دې په ځای چې غلط کار وکړي د غوندې د ځان ته یو کار پیدا کړي دا وایي د ښځو لپاره به هر کار کول هیڅ عیب نه دی
دایي کارې شرم سازي کې
به دې کار کې هیڅ عیب نشته د چې مېرمنې غلا وکړي له خلکو نه خیرات وغوړي یا نور ناروا کارونه وکړي ځان ته د لکه ما غوندې یو مسؤلیت پیدا کړي د سړک په غاړه دی جرابې یا لیف خرج کړي هغه مېرمنې چې له کوره بهر د سړک په سر کار کوي دیکھیه صاحب نشته زه یو مېرمنې له کوره بهر د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کار کوم ټول را سره ډېره خرابې کوي او تل زما په لوړ همت آفرینې وایي
بسیار په پېښانی وازی کته موقع میزنه
قدرمنو قدرمنو اوریدونکو د خاري ترانسپورت نامنظموالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په ځانګړي توګه میرمنې په دې برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي. کای و میرمن د خار له یوې برخې بلې ته سفر کوي نو مجبور ده چې په ساتونو ساتونو د موټرو په تمځای کې ودرېږي. لومړی خو موټر نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي نارینه د دې په ځای چې میرمنو ته اجازه ورکړي چې لومړی موټر ته پورته شي برعکس لومړی دوی خیژي او کله چې موټر ته وختل نو بیا پر هغو څوکیو چې میرمنو ته ځانګړي شوي کینی او که کومه میرمن غواړي په وړو موټرو کې سفر وکړي نو په مخکې سیټ کې باید د دوه نفرو کرایه ورکړي. په ژمي کې بیا دا ستونزې لا ډیریږي ځکه چې ورځې لنډې او هوا ژر تیاره کیږي نو هر څوک هڅه کوي چې ژر کور ته ورسیږي. په سر کې به د یو څو نجونو خبرې واورو چې کار ځای ته د تګ پر مهال په ښاري موټرو کې له کومو ستونزو سره مخ دي.
ستونزې ډېرې زیاتې وي ته به سړک سر ته راوځي موټر به یا خصوصاً اوس چې دا ملي بس دا نور موټرې دي ته خو د ټیکسي نه شي کولی چې روزانه هغه ورکړي یا که مثلا ټونس کې مخکې کینی یو نفر دی نه کینی مجبوره چې دوه کسه کینی چې دوه کسه کینی ته حت په نصاب وجدان نه ارامه چې ډریور سره لګېږي یا بل څه اجازه نه لري یا داسې ورځ هم راباندې راغلی چې دلته زما امتحان وي سړک کې ولاړی ما خو زما موټر نشته دی یعنې تر دې حده چې در تر ژړی رسولې یم بل دا چې کله چې پورته کیږي یا ملي بس کې بل څه شي دا ډریور شي لږ مزاحمت کوي داسې کې نه ارامه مې هم امتحان لري هم دا نه ارامه وي یعنې واقعا سړی خوشاله نه دا کو دې ته پرتري ورکې چې باید کور کې کینی یو مثال به داس درته وایم کله چې دا ملي بیا سنوري کې چې دې د خزي دریږي نو دې کې چې کلینر دی دا د خزو مز نه جيږي هر داسې ورځ نه چې مثلا زې په خپل اوسم یا بس دې په دې ملي بس کې چې غاجګان شي د خزو چې ولی داسې زې ولی په منګل لګيږي نو هغه کسان چې مجبوریت نمزي هغه چې کله د لار نتیږي د مزاحمت کوي یعنی واقعا د هر چا وجدان نارام او ډیر زیات په تکلیف وي.
کابل ښار کې د خزو ترانسپورتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. طبعا زه خپل اسوزاله مثلا دې سره مخامخ شوې یم تر ډېره ناوخته په ایستګاه کې پاتې یم حتی په هغه وخت کې محل کې کته وګورئ اوس ورځې هم لنډې دي بیا ټکسي هم نه پیدا کیږي هغه کوم سیټونه یا کوم څوکۍ چې د خزو لپاره ځانګړي هغه باید پرېنږدي چې نارینه پکې کینی. زما په نظر ښه لاره یې همدا ده چې ډریوران په خپله یو کړنلاره دې ته جوړه کړي چې د نارینه د ښځینه او د نارینه څوکۍګانې معلومې شي وایي چې دغه د ښځینه دي دغه یوازینۍ حل لاره ده کابل شي دوه خواو ته برابر حقوق ورکړ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی سپوږمۍ چې د خیرخانې له سیمې نه د خپل کار تر ځایه په ښاري بسونو کې سفر کوي وایي په ملي بس موټرو کې ډیر زیات مشکلات دي. هغه سیټونه چې میرمنو ته ځانګړي شوي کله کله نارینه پکې کینی او هغه ځای چې ښځې باید پکې ودرېږي هلته هم نارینه ولاړ وي. نوموړی وایي موټروانان دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې نارینه سورلیو ته ووایي چې دا د میرمنو ځای دی.
وظیفه مې په درلمان کې ده کله چې راځم د موټرونو ډیر سخت بیروباري او موټر مې سن پیدا کیږي نا وخت مې چې موټر مراشي بیا سړیان پکې ټولو خيږي او خزي بشارګان هم د سپات شینو د سپات نو کوي باید نوبات مراز شي او سټونه چې خزو ته مشخص دي موټرونو کې هغه باندې چې سړیان زر زر خيږي بیا هم دوی ونی سينور خزي بشارګان ته ځای نه یا بدريږي د دروازې خوله کې او یا هم د سپات کېږي او بل دا چې موټروانان دومره بے انصاف دي چې موټرونه دومره ډکې د خزي نور به خیم د سپ کې یو ځای کېږي موټر کې بیا هغه ډیر مشکل سره مخ کېږي نو د سپات نو کوي د انصاف نه کار واخلی زه مجبور یم چې ماش می دومره نه چې زه به ټیکسي کار او راز لاړ شم مجبور یم چې ملي بس ته درېږم نو په دې سره کې دولت نه غواړم چې دې ته ډیره توجه کوي موټرونه باید در لاین کې ډیر کی.
کله کله میرمنې په لینی موټرو کې لازار وضعیت سره هم مخ کیږي. موټروانان په لینی موټرو کې دومره سورلۍ پورته کوي چې د نارینه او ښځینه او ځای سره ګډوډ شي نو دلته میرمنې د نارینه لخوا ځورول کیږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکي مینا وایي کله چې ښار ته تګ راتګ کوي نو په لینی موټرو کې سفر کوي دا د موټروانانو لخوا د ځینو ځورونو یادونه هم کوي.
خار ته تګ راته کومه نو د لاین موټر کې زورازو موټروان تر څنګ د دوه میرمنې کینوي او هغه هم که یو سم د خدای په لار برابر موټروان خو یو خبر او کنه نو هغه کومه میرمن چې د موټروان خاطی وي نو طبعا هغې ته یو آزار ورکوي کله لاس د ګیر د بدلولو په بهانه او نور نور په بهانه یعنی میرمنې ته آزار رسوي چې دا ډیره ښه کار نه دی زما په نظر او دې ته باید ډیره جدي پاملرنه وکړي. یعنی زه چې کینم موټر کې سم غصناکه کینم نو تیار مې لاسم ورته جوړ کړی وي چې په تخلي به وهم راحتي به هدا نه راحته و ما خو کله کله د مجبوریت انسان دا کار کوي چې موټر کې کینی هغه هم د مخ سیټ کې بیا په دې شرایطو.
همدارنګه په وړو لینی موټرو کې کای و میرمن په مخ کې سیټ کې کینی نو د دوه نفرو کرایه تری اخیستل کیږي. اغلی مینا د همدې ستونزې یادونه کوي چې دا کله په وړو موټرو کې سفر کوي نو د دوه نفرو کرایه تری غوښتل کیږي.
یو وخت ورځ و چې ماډیر نه وخت شوی وو، ما غوښتل چې په ټاکسي موټر کې وخیږم، دا مخ سیټ کې کیناستیدلم. کله چې کوم موټر حرکت وکړ ماته وایي چې کرایه دوه نفره میتی. ما ځوالې دوه نفره تر تخکارم چې د دوه نفرو کرایه ورکم، او امغه وای چې نه خایته به کته کیږي. ولی ما ولې دیوال کې پورته کولم، امغه ته ما جنجال ورسره وکړ، او ماته یې ویل چې خایزه بلا میرمنم تاسو څنګه کیناوم. دوی ته باید ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د ترانسپورت له کمبود سره مخ دي، او دا کمبود ورځ تر بلې په ډېرې دودې. خو د زمینی ترانسپورت رئیس غوث الدین وفا بیا د خلکو دا ستونزې د ملي بس د کمښت له امله بولي، او اساسي حل لارې دا ګڼي چې دولت باید ملي بس تقویه کړي، او هغه موټر چې هندوستان یې وعده کړي باید هیواد ته راانتقال شي چې دا ستونزې حل شي.
اساسي مشکل دا دی چې مخکې خو ملي بس ډېر فعال و. ملي بس په هر ورځ پنځه له شپږ سوه موټر په ښار په بهره بداري فعالیت کوي. اوس کاملا د سقوط دی. ملي بس په هر ورځ دیرش یا څلوېښت موټر اوس په ښار کې ګرځي. نور ټول د سکتور خصوصي وسایط دي چې په اویا اتیا لینه اوس موږ فعال یو او عملا کار به کوو. اساسي لاره دا ده چې باید دولت ملي بس باید تقویه وکړي. هغه زر موټره چې هندوستان وعده کړی دی، دا زر موټره باید په افغانستان راوړل شي او دا فعال شي، عملا د خلکو په خدمت کې وګمارل شي. هغه وسایل چې موږ په شهر کې لرو د دې مشکل د حلولو په خاطر چې ښځینه باید آرام خپل سفر وکړي او ساعتونه انتظار ونه باسي، دا یو تدابیر به نیسو چې دا مشکل حل شي او عملا خپل سیار ګروپونه موږ تنظیم کړو.
خغلی وفا وای د دوی په لایحه کې داسې ده چې لومړی درې سیټونه میرمنو ته ځانګړې شوي، خو خلک توجه نه ورته کوي.
دوه یا درې قطار چوکیان باید مخصوص د ښځینه دي چې هغوی باید هلته کینی او راحت باید خپل سفر وکړي. منتها د دې ازدحام په خاطر او بعضې شهري حرکتونه چې ایجاب کوي چې زمون مردانه خلک باید هغوی باید احترام وکړي او خپل ځای په ښځینه باید پرېږدي، بلکې بدبختانه بعضی مشکلات شته. انشاءالله دا دیدی مشکل در رفع کول په خاطر هم زمون سیار گروه کنه او زمون اداره البته کار کوي تر څو چې دا مشکل هم به ملي بسونو په ارتباط باید حل شي.
خغلی وفا هم در از وای که دوی داسې کسان عمومي چې د مخکنی سیټ لسپرلی لوړه کرایه اخلي قانوني چلند باور سره وکړي.
تنظیم د عمومي ترانسپورت تصمیم نیولې دي چې هغه دریوران چې په غیر قانوني توګه په یو سیټ کې دوه کسه اخلي او حرکت کوي، دا یو غیر قانوني حرکت ده. البته موږ یو ګروپ د کنټرول په خاطر توظیف کړی دي، هغوی اوس په شهر کار کوي. یقینا موږ کولای شو په تیر نږدې وخت کې دا مشکل د ترافیک په همکاري کې البته دا حلو، او هغه کسان چې متخلفین دي هغه ان شاء الله جزا ویني او د قانون پنجی ته سپارل کیږي.
د نوریدونکو اړوندو ادارو ته ښایي چې په دې برخه کې د هیوادوالو په ځانګړې توګه د میرمنو ستونزو ته جدي پام وکړي. په موټرو کې کرایه کنټرول او د خلکو د لا هوساینې په خاطر لا ډېر وسایط برابر کړي چې خلک وکولای شي په ډاډه زړه له یوې سیمې نه بلې ته سفر وکړي. ترنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
زمان وطنم مار زمان دمینه کور زمان.
مشتون بلتا مڑی مڑی ستا پجوندن کی مشتون بلتا مڑی مڑی تمو چا دردل مانزا تا دوڑش کوری زمان آو تمو چا دردل مانزا